خو ما خو درته مخکې خپل خبرو کې ویل چې مونږ هر چا ته کتاب نه ورکو، خو کپدی باندې پوه شو چې دا واقعا د کتاب میناوال لې او کتاب برته راوړي، کتاب کور کې نګدي او د نورو خلکو د مطالعه او د لسلو نه باسي، به مونږ د دې یو سیستم جوړ کړی، یو کارتم جوړ کړی، دغه کارت کې د نوم رسو د تورز لیکو او باغه ټاکلې ورځ باندې د نه به کتاب غواړو.
بیرته یو بل سیستم هم و په ځینو کتابتونونو کې، هغه دا و چې هغه چا چې غوښتل چې کتاب ولولي هغه ته به ویل چې موږ ته پیسې کېږدئ، دا کتاب دی زما په لاس کې دی، دا په 100 افغانۍ دی، ده ته به ویل چې 200 افغانۍ بشدې. که به چیرې د کتاب رانه وړ نو هغه 200 افغانۍ به کتابتون ته پاتې وي، بیا به کتابونه پرې واخیستل. آیا تاسو دغسې یو سیستم نه لرئ؟
موږ په مرکز گردیز کې دغسې سیستم لرو چې هغه کې لستونکي چې کتاب وړي د هغې نه پیسې اخلو، پیسې ته ګدو په مقابل کې، او بیا چې کله کتاب راوړي بیرته پیسې ورکوو. ولې په ولسوالیو کې مو دغه سیستم نشته؟
نو تاسو وایاست چې اوس د کتاب مینوال زیات شوي دي، څنګه آیا څه پلان پروګرام لرئ، نیت لرئ چې دا کتابتونونه نورو سیمو ته هم وغځوئ؟ ځکه چې پکتیا خو یو لوی ولایت دی، مختلفې ولسوالۍ لري، داسې یو څه پروګرام لرئ؟
زمونږ پلان شته دی، په روان کال کې په 1992 کې زمونږ پلان دی چې په مرکز گردیز کې په کارته مامورین کې یو کتابتون، او په پرمختیایي کارته کې یا د بلند منزل او لوړپوړو په کارته کې یو کتابتون پرانیزو. او دغه رنګه زمونږ پلان دی چې په ځاځي اریوب کې چې ډیره ګڼمیشتي ولسوالۍ ده، او زرمت ولسوالۍ چې ډیر نفوس لري او شاعران او لیکوالان پکې هم زیات دي، زمونږ هڅه به همدا وي چې همدغه سیمو کې کتابتونونه پرانیزو او د مینوالو په مخ باندې همیشه په خدمت کې وي.
ښاغلی مشفق، که له کتابتونونو راووځو او تلویزیون او راډیو ته راسو، په دې ساحه کې د پکتیا حالت څنګه دی؟
په خوا خو د پکتیا حالت ډیر ضعیفه حالت کې و، ولې فعلاً دپاره دغه یو کال راهیسې د پکتیا ملي راډیو تلویزیون نشرات ډیر عام د کیفیت له لحاظه ښه شوي دي، هم کمیت زیات شوی دی، یعنې ډیروالی پکې راغلی دی په خپرونو کې، او هم یې څرنګوالی، یعنې څرنګه خپریږي، د دې د خپرېدو هغه اډانه چې ده دا ډیره زیاته ښه شوې ده. موږ مختلفو شاعرانو او لیکوالانو سره کار وکړو، دوی موږ سره خپرونې چلوي، دوی ته موږ ډیره کم اندازه پیسې ورکوو، یعنې چې هغه په نشت باندې حساب پیسې دي، دوی موږ سره خپرونې چلوي. پروسه موږ راډیوي خپرونې چې وي 8 ساعته وي، اوس موږ 12 ساعته راډیوي خپرونې لرو. په تلویزیون کې موږ هیڅ خپرونې نه درلودلې په هیڅ باندې حساب، فقط خبری سرویس وو، اوس موږ د 3 نه تر 15 ساعتونو پورې خپرونې لرو چې دا ډېرې معیاري خپرونې.
له 3 نه تر 15 پورې ولې وایست؟ یعنی کله 3 ساعته یې کله 15 یې؟
خو داسې وي چې کله ځینې وخت تصادق داسې وي چې هغه را نشي یا پکې غیر حاضري وکړي، نو هغه تازه خپرونې چې هغې ته موږ خپرونه نه وایو، که نه زمونږ خو مدام 15 ساعته خپرونې دي. خو هغه زړه خپرونه چې کوم کله موږ راچو، البته د دې خپرونو نه خو هیڅوک هم خلاص
نه، هغه زړو ته هغه خپرونې نه وایست، یعنې هغه نویو ته وایست.
او موږ هغه نو ته خپرونې وایو، زړې چې دي هغه په خپرونو کې نه حساب.
ښاغلی مشفق، تلویزیون برق غواړي، برښنا غواړي، او په پکتیا کې معمولا دا شکایت یي چې توجه نه کیږي، برښنا پکې کمه ده، او دا شکایتونه ډېر اورېدل کیږي. نو څنګه که برښنا کمه وي نو د تلویزیوني خپرونې به اورېدونکي ډېر لري؟
زمونږ تلویزیوني خپرونې داسې دي چې غزنفر صاحب تلویزیون خو دا صحیح ده چې پکتیا کې برق نشته دی، خو معمولا هغه موسسات او دولتي استازي یا دولتي کارمندان زمونږ تلویزیون د 12 د شپې تر 12 بجو پورې نشرات لري. خو که کله مونږ هم دغه نشرات 12 بجې یا 12 نیمه بجې د تخنیکی عوارضو له کبله قطع شوي، مونږ پسې دومره ټلیفونونه کیږي چې تاسو ولې نشرات قطع کړل، ولې مو نشرات نشته؟
نو چې برښنا نشته، دوی برښنا له کومه کوي؟
برښنا شته دی، هغه ما خو ته مخ کې ویل چې دولتي چارواکي برښنا لري، په کور کې جنریټرونه دي، او معمولا په پکتیا کې د شپې د ماخام د شپږو بجو نه تر شپې 10 بجو پورې جنریټرونه شته دی، دولت د خانه جنریټرونه چلان دي، دوی برق لري، ټول خاریان د برق نه مستفید دي د شپږو نه تر 10 بجو پورې.
او د تلویزیونی خبرونو ساحه څومره ده؟ څومره ساحه کې خبريږي
د تلویزیونی خبرونو ساحه زمونږ تقریبا تر فکتیکا او ورګونه پورې زمونږ نشرات لیدل کیږي 15 کیلومتر ساحه کې زمونږ نشرات لیدل کیږي
نو شغله مشفق په پکتا کې ویل کیږي چې شمسي ډیر دي د دلمر له انرژي استفاده کیږي او کورونه په رڼي شي آیا شمسیو ته په پام سره دی شمسیو ډیرېدو ته په پام سره آیا نو سی ویلای چې تلویزیونونه به هم په کورونو کې ډیری په کلیوالو سیمو کې هم
او کلیوالو سیمو کې مشته ده دغه سیستم چې وو د شمسیو سیستم دغه انکشاف دی هات د خوانه دی پروسې لارې نه خلکو ته ورکول کېدل ولی متاسفانه چې وس نه ورکول کیږي دغه شمسیانی بندي شوی دی خو اکثریت خلک وس چون شمسیانی ارزانه شوی مدي د ډیرس نه تر څلويخ زره کالدارو پورې په ګردیز ښار کې خشمسی کیږي اکثره خلک په کورونو کې شمسیانی لري او دا غینه استفاده کوي نو د هماغه اساس ده چې خلک تلویزیون مرانا کولای شي
شغله مشفق په پکتیا کې ادبی ټولنی څنګه دي فعال دي څومره دي څنګه دي وزته څنګه ده
د ادبی ټولنو په اړه باندې دومره ویل شم چې په پکتیا کې خو تقریبا 15 ډیر شخو او شاپورې ادبی ټولنی دي ادبی او فرهنګي ټولنی چې په دې ټولنو کې اکثریت په ولسوالیو کې دي او په مرکز کې هم شته ده دغه ټولنو څخه یو د خپل د زرمت ادبی بهیر چې ده ډیر فعال دي دوی خپل امکانات لري خپل کسان لري شاعران لري لیکوالان لري د منظم ناس لري منظم سیستم لري او په شعر باندې او په کتاب باندې د کرکتنې غونډې لري په ازازی ریوب کې یو څه اندازې دغه هڅې ګړندې دي خې دي په سمکنه یو کې یو تقریبا درې څلور ادبی ټولنې دي چې هلته هم ادبی هڅې ګړندې دي او دوی سره موږ وخت نا وخت زو دوی سره موږ میټینګونه اخلو دوی سره مجالس نیسو غونډې ورسره نیسو او دغه رنګ د سید کرم ادبی بهر چې دی دا په تقریبا په ولسوالیو کې ډیر فعال دي چې دوی د سید کرم په نوم باندې یو مجله هم لچا پر اباسي او دغه رنګ د مرزکی په نوم باندې یو خبرونه هم شته چې لچا پر اوزي مجله ده درې میاشتنۍ مجله ده په مرکز ګردیز کې د وختون کلتوري ټولنې په نوم باندې یو ټولنه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی د پکتیا پیژندنې په نوم باندې یو سیمینار هم وړم کال دایر کړی و ډیر ښه سیمینار او ډیر مثبت وارزول شو ډیر ښه نتایج یې لاسته راوړل دغه رنګ د لوی پکتیا فرهنګي مرکز په نوم باندې یو ټولنه شته چې دوی هم فعال دي د افغان ننګ په نوم باندې یو نشریه لري او دوی محلنې ده البته د دوامدار نه چاپیږي خو ښه ده لچا پر اوزی او مزامین هم خدي د سحر په نوم باندې یو مجله هم شته البته مخکې بعد یادونه وکم چې وختون کلتوري ټولنه د وختون په نوم باندې یو ښه مجهزه مجله لري چې ډیر ښه مزامین لري او د هیواد په کچه باندې د مشهور لیکوالانو مقالې پکې چاپ کیږي
شغله مشفق ما پښتنه دی ادبی ټولنو کوله تاسو دی ادبی ټولنو پیسې کم خبري وکړي او دی مطبوعاتو پیسې کې دی محلنه یو خبرونه پیسې کې مهم خبري وکړي نو د ادبی ټولنو پیسې کې هم ویل چې شاوخوا 15 دی ادبی ټولنې په پکتیا کې شته خو د موقوت خبرونه دی محلنه یو مطبوعاتو پیسې کې محلنه یو خبرونه پیسې کې کراتو وست په پکتیا کې څو مجلی خبري شي یا خبر خبري شي څو خبر خبري شي
اخبارونه خو به خینشته په پکتیا کې متاسفانه
او مجلی
خو مجلی تقریبا د څلورو په خوښه باندې مجلی اوس چاپیږي چې یو سحر ده وختون مجله ده مرزکه ده سید کرم ده او یوې د پکتیا نه خبريږي چې هغه خپل د ولایت مقام مجله ده پکتیا په نوم باندې ده وړانګ میشتنۍ ده چې د اطلاعات فرهنګ ده اریوب مجله ده او دغه رنګ د پکتیا غږ او جګړ په نوم باندې ونیزي چې د هم له پکتیا نه چافيږي
زموش خاورینه چمکه د میلیارډونو کلونو عمر لري په دې وجده موده کې دلته ډیر ژوی راغلي وده یې کړي په میلیونو کلونو یې ژوند کړی او بیا د همیشه لپاره پوپنه شوې دي ساينس پوهان له دې سره دلچسپي لري چې د مځکې د مخ پخوانی موجودات وپیژني او که ممکن وي له هغو څخه د پاتې هډونو تخمونو او نورو بقایاو د انکشاف او ودې لاري هغوی بیرته راژوندې کړي د روسیې د ساينس پوهانو یوې ډلې د یو داسې ګل د بیا پیدا کولو هڅه کړې ده چې شاوخوا ډیر زره کاله پخوا یې ژوند کاوه په دې اړه فریدی سیفی دغه رپورت برابر کړی دی.
دا بیا غوړېدلې بوټي د سیخکاری لکه معمولی سارایی ګل سپینی ګل پاڼې لري او نری اوږد ټنډرې دی. دا بوټی چې سایلن ستونوفیلا نومیږي د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی بوټی بلل کیږي. د روسی ساینس پوهانو یوه ډله په دې بریالی شوې چې د دې ګل پوره نمونه د هغو دانو څخه وغوړوي چې ډیر زره کاله مخکې د سنجاب په واسطه د مځکې لاندې په ډیرو ژورو منجمدو برخو کې خښې شوې وي. حتی د دې ګل تکثیر هم ممکن دی. ګل نور ګلونه زیږولی شي او تخم یې هم شته. دې لاسته راوړنې یو لوی بریالیتوب ته د رسیدو لاره پیدا کړې. سو داسې نور بوټي او پخواني موجودات بیا د غوړېدو او پاتې کېدو امکان پیدا کړي. سوتلانا یشینا چې د دې تجربې د ترسره کولو مشري کوي ازادي راډیو ته وویل: سوتلانا وایي دې تجربې دا وښودل چې د مځکې په تل کې کنګل وهلې طبقه داسې وه لکه د طبیعت د عملیات یوه خونه. که په دې ساحې کې نوره څېړنه وشي، موږ به په دې بریالي شو چې ډېر داسې ارزښتناک مواد ترلاسه کړو. څېړونکي ډلې د ګلونو دا تخم وروسته له ترلاسه کولو تکثیر کړ. د دې ګل لسګونه تخمونه د سایبیریا په لرې پرتې سیمې یکویوتا کې د مځکې په تل کې له کنګل وهلې طبقې څخه د سنجاب له فوسیلونو څخه وموندل شول. په دې برخه کې د څېړنو لپاره ډېر لګښت پکار دی. د دې تجربې په لړ کې څېړونکي د پیسو له کموالي سره مخامخ وو. ساینس پوهانو لومړی په ځانګړې توګه تخمونه ورغول او وروسته یې وکرل. دا تخمونه په داسې ډول ساتل شوي وو چې د مځکې له سطحې څخه بیخي لرې وو او تقریبا په دیرش متره ژور کنګل کې ایښودل شوي وو چې په متوسطه توګه د تودوخې درجه پکې منفي و درجو ته رسېده. دا لابراتوار چې تخمونه پکې ساتل شوي وو له مسکو څخه د باندې سیمې کې وو. ساینس پوهانو له کنګل څخه د تخم له ترلاسه کولو وروسته هڅه وکړه چې له دې رغول شویو تخمونو څخه یو بوټی وغوړي. کله چې دوی په دې بریالي نشول، نو بیا یې په ځانګړې توګه د دې بوټي داسې انساج را بیل کړل چې بوټي ته یې د ودې امکان ورکاوه او بیا یې دا انساج یو ګلدان کې ځای په ځای کړل او په نتیجه کې داسې یو ګل بوټی را اوچت شو چې په مځکه کې له خپل اوسني سیال ګل سره یې خکاره فرق درلود. سوتلانا وایي موږ ولیدل چې دا د دیر زره مخکې کلونو پخوانی ګل له مدرن او نوي ډول څخه یو څه فرق درلود. د مثال په توګه د ګل پاڼو بڼه یې بله وه. نو موږ کولی شو دا برداشت وکړو چې دلته یو ډول مایکروسکوپي تکامل کتلی شو. سوتلانا او د هغې همکارانو خپل ترلاسه شوي معلومات د فبروري په 22مه د متحده ایالاتو د ساینسي علومو په ژورنال کې خپاره کړل.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د خوشحالی په اړه تحقیقات شوي چې هغه کسان خوشحالی زیاته احساسولی شي چې په کور کې جنجال نه وي او له نورو سره یې روابط شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
که څه هم په دنیا کې اقتصادي ستونزې دي، جګړې دي او طبیعي حادثې دي، خو نن سبا خلک د څلور کاله پخوا په نسبت ډیر خوشحاله دي. د یوې تازه سروې نتایج ښیي چې د اندونیزیا، هندوستان او مکسیکو خلک د نړۍ د نورو هیوادونو تر خلکو ډیره خوشحالي احساسوي. د ایپسوس ګلوبل ادارې مرستیال جان رایټ وایي چې ایپسوس ګلوبل له 2001 کال څخه را په دې خوا د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د خلکو د خوشحالۍ د اندازې د معلومولو په برخه کې کار کړی دی او له اوږدې څېړنې وروسته یې معلومه کړې چې نسبت څلور کاله پخوا ته د خلکو خوشحالي زیاته شوې ده. جان رایټ وایي چې خوشحالي یوازې له ښه اقتصاد او ښه صحت سره تعلق نه لري، بلکې نورې ډېرې خبرې هم شته چې د خلکو په خپګان او خوشحالي باندې ژور اثر اچولی شي. د سروې له نتایجو سره سم د اندونیزیا، هندوستان او مکسیکو له خلکو وروسته د خوشحالو کسانو شمیر په برازیل او ترکیه کې زیات دی. په هغو ملکونو کې چې خوشحاله خلک تر بل هر ځای پکې کم دي، هنګري، جنوبي کوریا، روسیه، اسپانیا او ایټالیا شامل دي. د دنیا هغه خلک چې ډېر شتمن دي لکه د امریکا، کاناډا او انګلستان اوسیدونکي د خوشحالۍ په لحاظ په متوسطه درجه کې دي. د ایپسوس ګلوبل مؤسسې د مرستیال جان رایټ په قول دغه احصایه راښیي چې خوشحالي له پیسو سره دومره ډیر تعلق هم نه لري لکه ځینې کسان چې ګمان کوي. جان رایټ وایي چې د خلکو د خوشحالۍ علتونه ډیر فرق سره لري. ځینې خلک که یوه معمولي سرپنا یا د بیګا ډوډۍ ولري نو تر هر چا ډیره خوشحالي احساسوي، خو ځینې نور خلک له ډیرو شتو سره سره ناراضه او غمجن وي. د خوشحالۍ د اندازې د معلومولو لپاره د سروې ښودلې ده چې د خوشحالۍ د لرلو لپاره تر بل هر څه دا مهمه ده چې بنیادم په خپل کور کې جنجال ونه لري. د کور له غړیو او نورو خلکو سره ښه روابط لرل د خوشحالۍ تر ټولو مهم عامل دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ذبیح الله احساس د افغانستان د ځوان نسل په شاعرانو کې یو مطرح نوم دی. دی په مزار شریف کې اوسی او هورې د پژواک خبری اژانس حساس دی. له ښاغلي احساس سره د ده د تازه شعرونو د ده د اوسنو پخوانو شعرونو د توپیر او په بلخ ولایت کې د ادبي فعالیتونو په اړه د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. احساس څنګه په دې وروستو وختونو کې خودی شعرونه یا خبره سوي ندي یا مان دي لوستي شاعري ته ادامه ورکړې ده کنه؟
هو، شعر خو اوس هم لیکم خو د تیر په پرتله باندې ډیر ډیر کم وي. په خوا کمی که په میاشت کې لس دولس غزل لیکلی، نو اوس په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یو غزل ولیکم.
د ځینې لیکوال داسې دي چې اول شاعري شروع کړي، په شاعري کې ډیر تکړه یې، بیا وروسته ورو ورو شاعري کمه کړي او نثر او نورې قصې شروع کړي، بیا یو وخت داسې راسي چې بیخي شعر نه لیکي. آیا ته خو به دغې خواته روان نه؟
نه، خدای مې د هغې طرف ته نه بوزي. شعر په ما ګران دی، ځکه زه شعر همدې ډګر ته را نه ایستیم او دا مې له ځان سره وعده ده چې نه یې پرېږدم. په یو شي خوښ یم چې خپله حس کوم چې شعر کې مې د تیر په پرتله توپیر راغلی، ښه والی راغلی دی. خلک اوس د تیر په هغه باندې ښه خوښوي، خو هو دا ده چې کم شوي دي. او د کمښت هغه باید دا وي چې ځینې نورې چارې دي چې یا ځینې نورې بوختیاوې دي چې دا غل عمله ډیر وخت د سیوی یو بیت ولیکم او خو په امغه سات کې بل سکار ته پیدا شغه ډیر ضرور وی غار سره باندې خراب شي، بیا بیت می په جیب کې وی ام په لپټاپ کې لیکلای وی، نو د څه ډیر بیتونه را سره دي چې هغه یو یو دی. او بیا چې کله د کمبل غزل خیال را باندې راشن، بیا په ټوله شاعری یو ځل هغه کوم. بیا خی کله کله یو نیم بیت پکې غزل شي، کله بیا دوه شي یا درې شي، نو زما ټوله شاعری وسته غسوي.
شغله احساس تاسو ویل چې په شیرونو کې می فرق راغلی دی، نو د دې لپاره چې دا فرق اوریدونکو هم احساس کړي، آیا اوسنی شعرونه دي د وروستو وختونو شعرونه دي در سره سته چې څه ولولې اوریدونکو ته؟
همداسې اوس ټوټې را سره شته دي چې یو درې بیت دي چې غورځېدلی د ښو خلکو له نظره نشم، چې غورځېدلی د ښو خلکو له نظره نشم، لکه تنبل سرتیری پاتې له لښکر نشم. وخت به راځي چې دنیاوال به وایي دې نه اخوه افغانستان دی نور دی وړلای، نو خنجر نشم. د یو سپیسلی هوټ پاللو کې اله زلمای شم، د یو سپیسلی هوټ پاللو کې اله زلمای شم، مور دعا کوا بیلار یو بیسر نشم.
او ډیر علی نور هم کچلری،
بیا هم یو څلور بیت دی. ترتارا شم لتا تیر شم لکلارا، ترتارا شم لتا تیر شم لکلارا، لټو مستا تر زړه هاور کلارا. خپل باچا په سیروانم رانه غیب شو، ورکه شوی دا لمانه زکلاره. ته خو هر ورځ پریزی د کابل سیند راته وخایه تر خپل اټک لاره. چې روانې مخ کې ورسته د څوک نشته، زه خو نه درځم پر دغه سپک لاره. همداسې یو درې بیت نور دی چې پوهیږي پورته کیږي نه له خولې توکړې لاړې، نو جانانه چې اوس لاړې پسې لاړې پسې لاړې. لکه سین کله په شور او کله غلی غلی زما، کله لار شمه د نورو کله کړم لټون د لارې. وخت نن خو دا یوه خبر بې درېغه درته وایم چې آبادې مې کړې ډېرې د دې چم د ذهن شاړې.
ډېر علي، ښاغلی احساس په دې باره کې مې فکر کوو چې هغه تغییر کوم دی چې ستا په شعر کې راغلی دی. ما خو البته له یوه اړخه ورته پام سو، دغه شاعران چې دي د لید ساحه فرق کوي. ځینې خپل شخصي مسایل ډېر یادوي، البته ممکن ډېر ښه شاعري خو مسایل شخصي. مثلا دای بندي سوي یغه دی بندخانه ذکر کئ، دای ناروغ سوي دای یغه دی ناروغي ذکر کئ، دای په نوې ځواني کې یا بل وخت عاشق سوي دی خپل عشق ذکر کئ، یو چاته په قهر سوي هغه بیانوي. دا نو هغه دلیت ساحه ډېره محدوده وي، ځینې بیا یو څه دا دلیت ساحه وسیع کې حتی ملک ته ورسیږي، مملکت ته ورسیږي. ځینې شاعران بیا دلیت ساحه ډېره وسیع، ټول انسان پکې شامل وي. یعنی که د دې شعر په هره ژبه ترجمه کې هر انسان پکې خپل ځان لیدلی سي. البته د پښتو شعر په څه کې ویل کېږي چې ډېر شاعران یې له دې جغرافیایي پولو ورها خواته نه ځي، یعنی ممکن ډېر داسې شعرونه وي چې که نورو خلکو ته ولولې په هغو ښه ونه لګېږي. او دا البته ځینې خلک عیب هم ګڼي، ځکه کاره خبرې نو داسې دي چې که هر انسان واوري نو هغه هم ځان پکې شریک احساس کړي. په هر حال ما ستاسې په شعر کې د لید په حساب باندې د لید ساحه وار په وار لویه سوې ولیدله. مخکې چې د کومې غزلې وې څو کاله پخوا فردي جنبې پکې ډېرې وې، شخصي جنبې پکې ډېرې وې، اوس اجتماعي جنبې پکې ډېرې وې، ملي مسایل پکې ډېر وو، ټولنیز مسایل پکې ډېر وو. ما دغسې ستاسې په لید کې یو تغیر ولیدو. اول خو دا راته وایې چې له دې تبصرې سره موافق یې که نه یې، او دوم دا راته وایې چې غیر له دې په خپل شاعرۍ کې بل کوم تغیر وینې؟
یو خو ماته هم عمده تغیر خو همدغه ښکاري چې پخوا به ډیری هغه شاعري چې تر ډیره زما د اندرونی احساس او هغه خودي او هغه شخصي کومې ستونزې چې به وې که هغه به هر اړخ درلوده زه به له دې نه ډېر متاثره کېدلم. یو دا چې زه ولې دې خو راواوښتم، او پخوا به راته ځان یوازې ښکارېده زه چې په خپل چاپیریال کې اوسېدم، اوس راته داسې ښکاري چې زه د ډېرو خلکو ترمنځ یم، د ډېرو خپلو خلکو ترمنځ یم. او که دغه فکر ما له نورو اخیستی دی یا که ما نورو ته ورکړی دی خو زه پرې خوښ یم، نو زما شاعري هم همدغه فکر پالي د خپل چاپیریال یا د خپلې جغرافیې ستونزې یا له دې نه بیرون. نو بل هغه د شعر در اخیستنې یو څه ترکیبونه، یو څه نوې خبرې پخوا به یا چې اوس هم شعر لیکم، یو څه هغه حالت زه در کولای شم چې یو څه پکې لکه کلک ساده وایم، یو څه پکې ډوبېږم، یو څه وخت رانه اخلي، یو څه مې په سوچ او ریاضت کولو باندې ډېر مجبوروي. نو ماته پکې دغه اړخم یو تغیر ښکاري.
شغله احساس ته په مزار شریف کې اوسې. مزار شریف د افغانستان یو مهم کلتوري، فرهنګي او ادبي مرکز دی. تاسو په بلخ ولایت کې یا په مزار شریف کې د ادبیاتو وضعیت څنګه وینئ؟ منظور مې یوازې د پښتو ادبیات نه دي، په مجموع کې که دری ادبیات یا د نورو ژبو ادبیات، خصوصا د شعر په برخه کې که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د شعر په برخه کې خو د وروستۍ لسیزې په مزار کې هم د دری او هم د پښتو د شعر په برخه کې ډیر تغیرات راوستې دي. او د دې یو هغه دا دی چې مزار هم یو لاغه ښارونو څخه دی چې هلته د ادبي ناستې ډیرې کیږي، که هغه د دری ژبو شاعرانو ترمنځ دي، که هغه د ازبکي ژبې شاعرانو ترمنځ دي او که پښتو دي. او دغه ناستو شاعرانو ته نوی یوه لاره ورته پرانیستې ده، او بل نوي زلمیان لکه څنګه چې په نورو خواوو کې پیدا شوي دي په مزار کې هم ډیر دي. هلته چې کله موږ هم غونډو ته ځو او هلته ګورو نوي زلمیان دغې لارې ته راغلي دي، او دغو نوو شاعرانو شعر ته هم نوی رنګ ورکړی دی. شعر زیات شوی دی، شعر ښه شوی دی، بیلابیلې سیالۍ کیږي د شعر په مزار کې، بیلابیلې غونډې ترسره کیږي. نو د یو شاعر په توګه یې ماته وضعیت ښه ښکاري.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یو خواږه حکایت د اوریدو بلنه درکو چې ساسي لپاره مو ژباړلې ده. دغه حکایت باغ نومیږي او فریدا سیفی لولي.
پاچا د خپلې ماڼۍ څنګ ته د رنګارنګ ونو او ګلونو لوی باغ جوړ و. پاچا د باغ ډېر شوقي و، د ورځې به څو ځله باغ ته راته او د رنګارنګ ونو، بوټو او ګلونو په منځ کې به ګرځېده. یو وخت پاچا په سفر لاړ او چې څنګه راستون شو سمدستي باغ ته ورغی. په باغ کې لکه مرض چې لګېدلی وي ونی او بوټی مړاوی او نیم ژوندۍ ورخکار شول. لنختره یې پوښتنه وکړه چې تو خو به همیشه تند او تازه وی، د څه در باندې شوی دی؟ هغه ځواب ورکړ، ما د مڼې ونې ته وکتل او په زړه کې مې راتیر شو چې هیڅ وخت به د هغې غوندې خوندوره میوه ونه کړم. دغه شی اور را باندې بل کړ او تل شنې پاڼې مې ورځ په ورځ زیړې شوې. باچا د مڼې ونې ته ورغی، هغه هم نیم ژوندې وه. باچا ورته وویل، په تا څه چل شوی دی؟ د مڼې ونې ورته وویل، صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې راتیره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ونه لرم. نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم، خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو. هغه باچا ته وویل چې د میپل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی، ځکه د میپل ونه په منی هم ګلونه کوي. باچا چې شاوخوا وکتل، د میپل د ونې په شمول ټول بوټي مړاوي، غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې لاړ، ښه ډېر وګرځېد. آخر یې په یو کونج کې د یوه نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تند او تازه و. باچا ورته وویل، ای ناشنا ګله، تو خو تر ټولو ښکلی او سپېڅلی ښکارې چې تا څنګه داسې تازه او تند پاتې؟ ګل ورته وویل، صاحب زه یو نومورکی ګل یم او د تازه والی راز مې په دې کې دی چې زما له ځانه زړه نه دی تور شوی. زه وایم که په کار نه وی نو د باغ مالک چې باچا دی او هر څه یې په وس کې دي، ولې یې کرلم او ولې یې په باغ کې پرېښودلم؟ زه خپل دغه فکر له مړاویتوبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته شوم.